افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل دې سات په خبرونو کو. د خوست ولایت په غلام خان بندر کې طالبان او پاکستانی ځواکونو ترمن جګړه پرون لیوي وقفې ورسره شپې تر نا وخته پورې روانه و. عین شاهدانو بیگانه وخت د جګړې لسمي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم د دواړو خواو ترمنځ توغندیو خال دزې روانې دي. د عین شاهدانو په وینا جګړې ته له نږدې سیمو څخه ځینې خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردک پرون د جګړې له پیلېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورن کرښې له بلې خوا د هاوان د مرمیو د لګېدو له کبله یو طالب وژل شوی دی. د طالب چارواکي دا وکړه چې په جګړه کې درې تنه پاکستانی سرتیري هم وژل شوي دي، خو پاکستانی لوري تر اوسه د پرونۍ جګړې او د هغې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د روانې سپتمبر میاشتې په پیل کې هم د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. په اسلام آباد کې د تاجکستان سفیر د پاکستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې هیواد سفیر یوسف شریف زاده د پاکستان د دفاع له وزیر خواجه محمد آصف سره په اسلام آباد کې وکتل. د بیان مخې دواړو لورو په افغانستان کې د روان امنیتي، سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه چې د دوی په وینا د سیمې پر امنیت مستقیم اغیز لري خبرې وکړې. د اسرائیل پاوز په یو بیان کې وویل چې ابراهیم عقیل د ایران پلوی حزب الله ډلې د پوځي څانګې مشر و، او په عین حال کې د رضوان په نوم د دې ډلې د ځانګړي ځواک سرپرستی هم کوله. نوموړی پرون په بیروت کې له یو شمېر نور د حزب الله له لوړپوړو چارواکو سره په یوه برید کې وژل شو. د بیان له مخې عاقل د حزب الله له لسو نورو جګپوړو پوځي قمندانانو سره په دې پیښه کې وژل شوی دی. د اسرائیل پرونی برید وروسته له دې چې د حزب الله د مخابرې په وسیلو کې 14 کسان ووژل او زرګونه نور یې ټپیان کړل، دې ډلې ته یوه بله لویه ضربه بلل کېږي. باور دا دی چې دا حمله به هم د اسرائیلو لوري شوی، خو اسرائیل دا احتمال نه رد کړی او نه هم تایید کړی دی. جرمنی صدر اعظم اولاف شولز به راتلونکي اونۍ په نیویارک کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره وګوري. ټاکل شوی چې شولز د سپتمبر په 21 د ملګرو ملتونو د راتلونکي په اړه په سرمشریزه کې د ګډون لپاره متحدو ایالتونو ته ولاړ شي، چیرې چې هغه به د ملګرو ملتونو د اصلاحاتو پلان وړاندې کړي. د جرمنی حکومت ویلي چې صدر اعظم به د سپتمبر په 23 د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره وګوري. دوی دواړو وروستی ځل دوه اونۍ مخکې په فرانکفورټ کې سره کتلي وو. زیلنسکي به په متحدو ایالتونو ته په سفر کې د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن او د دې هیواد له نورو مشرانو سره په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپل د بریا د پلان په اړه بحث وکړي. شولز به د سپتمبر په 23 د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د برازیل له ولسمشر لویس ایناسیو لولا د سلوا سره هم خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن په نړیوال جام کې د ګروپي پړاو وروستۍ سیالۍ له اوکراین سره ترسره کړي. ازبکستان د دغو سیالیو کوربه دی. د نننۍ لوبې په ګټلو سره افغان لوبډله بل پړاو ته د رسیدو چانس لري. دغه ورځ ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا یکشنبه له جنوبي افریقا سره د درې ورځنیو لوبو وروستۍ لوبه ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون جمعه د جنوبي افریقا لوبډلې ته په دوهمه لوبه کې هم په لوی توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې چې تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه چې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 311 منډې وکړې. جنوبي افریقا یوازې 124 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. نن د سپتمبر 21 په داسې حال کې په نړۍ کې د سولې ورځ لمانځل کیږي چې اسرائیل، لبنان، غزه، روسیا او اوکراین په خونړیو جګړو کې ښکېل دي. په افغانستان کې سره له دې چې جګړه درېدلې خو لا هم چاودنې او حملې دوام لري. آیا په افغانستان کې حقیقي سوله ټینګه شوې ده؟ اسمت سروان په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
نه، یوازې دا چې جنگ نه وي سوله کېدلی نسي.
فزیکي امنیت ته، بشري امنیت ته، رواني امنیت ته.
سوله یعنی امن نه، یعنی انسان په امن کې وي.
د سپتمبر 21 د سولې نړیواله ورځ ده. په 1921 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 3مه سه شنبه د ملګرو ملتو د کلنۍ غونډې د پرانیستي ورځ د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دوی لسیزې وروسته له هغه چې په ټوله نړۍ کې د سولې ورځ په رسمیت وپیژندل شوه، په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دا ورځ شایي په هغو هیوادونو کې چې په جګړه کې ښکیل نه دي یا له سختو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ نه دي ډېر پام ځان ته وانه روي، خو په هغو هیوادونو کې چې پرلپسې جګړو، بحرانونو او بېوزلیو ځپلي ځانګړی اهمیت لري. له همدې کبله د افغانستان د یوې جنګ ځپلې سیمې یوه پیغلوټه چې ځان میمله معرفي کوي وایي:
هغوی د سولې په خوند څه پوهیږي، چې په ژوند کې جنګ لیدلی نه وي. هغوی د جنګ له زوره څه خبریږي، چې په جنګ کې خپل بایللی نه وي.
سوله د هر چا لپاره بیل مفهوم لري. ممکن د یو کلیوال بزګر لپاره چې نورې د کلی په لاره یا پټي کې ماینه ایښودل کیږي یا یې پر کلي چاپنه وهل کیږي، سوله دا وي چې جګړه درېدلې ده. خو د یوې زده کوونکې نجلۍ لپاره چې له ښوونځي او ډېرو نورو لبنانیو حقونو محرومه شوې بل مفهوم لري. شبانې پوپلزی ته چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته له زده کړو محرومه شوې، سوله څه معنا لري؟
زما په اند باندې سوله هغه ده چې ته د خپل ژوند له ټولو حقوقو نه په یو ټولنه کې برخمن اوسې، ستا ټول حقوق درکړل سي، هغلته ستا ژوند په امن کې وي. هغه وخت هغه سوله ده زما په اند باندې. یوازې دا سوله کېدلی نه سي چې جنګ دې نه وي او بس، نور چې هر څه و هر محدودیت تر باندې لګېدلی و سوله ده، نو بس جنګ نسته. نه، یوازې دا چې جنګ نه وي دا سوله کېدلی نه سي.
سره له دې چې وسله والې نښتې درېدلې، ګڼ شمېر افغان ښځې او ځوانان اوسنی حالت تر جګړې ناوړه ګڼي، ځکه چې دا وضعیت د دوی په وینا روحي او فزیکي مرګ دی. زرمینه صدیقي او حسنا وردګ په دې اړه وایي:
سوله یعنی امن، یعنی انسان په امن کې وي او د موږ د وطن ښځو غوندې نه سکور کې، یعنی بندیان غوندې، مکتب بندې، له کاره بندې، له چیرې چکره، له هوا هایی بندې، تګ نه بندې. نو دغه ته خو سوله نه سو ویلی، دا خو داسې ژوند کوي. موږ افغانانې ښځې لکه په بندیخانه کې سي کوم ژوند کوي، نه درې وخته مړی اوبو دا ورسېږي او نور یعنی ژوند نه ده. بل په واک کې دي بندیان غوندې دي، بیا اوس حکومت کې کتیر حکومت کې خو سوله نه وم، یعنی جنګ وو خو ښځې شولې، مکتبو تکلې، پارکو تکلې، چکرو تکلې، هنه خپل خوشي وی کارو تکلې.
سوله یعنی په امن نړۍ کې ژوند کول ته وایي. سوله یعنی آرامۍ، سکون. په هغه سیمه کې چې سوله وي، د هغې سیمې خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي، فکر او ذهن یې آرامه وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د دوی له بیا واک ته رسیدو وروسته سوله ټینګه شوې او جګړه پای ته رسیدلې ده. خو حتی هغوی چې د طالبانو امنیت هم تاییدوي وایي چې یوازې امنیت کفایت نه کوي. ازادي راډیو ته یو اوریدونکی بیل دی چې خپل نوم وشي وویل:
څنګه دا دې موږ مظلوم او غریب پولیس پر کې پات نه کوي، مخالف غریب دي او د کار دي کاڅه زیات نه. حکومت باید ورته کار زمينه برابر کړي. یو دوهم دا موږ تعلیم ته ضرورت لرو او کچېره دا تعلیم دروازې د اوناسو زکو د پاره د اوناسو لپاره باندې او د زکو تعلیم هم کمرنګ دي.
د هلمند یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سوله په دې معنا ده چې خلک ونه غوښل شي، ځوانان کار ولري او خلک له هیواده وتلو ته مجبور نشي. د افغانستان د دفاع وزارت د پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل په نظر، امن هغه دی چې په یو هیواد کې ټول خلک مسؤلیت احساس کړي، د خپل کورنۍ او اولادونو راتلونکي ورته خوندیش کار شي او د کار او روزګار فرصت ولري.
کله چې د امن خبر راځي نو امن تعریف فزیکی امنیت دی، بشری امنیت دی، رواني امنیت دی، چې دا په افغانستان کې نشته دی. هغه فزیکی امنیت چې طالبان وایي چې دی و امن راوسته دی، نو زیات هغه انفجار او انتحار کې چې دی و برخه درلوده هغه اوس شتون نه لري. اما نورې جنایي پیښې، مرموز قتلونه، دا د جمهوریت د وخت نه زیات دي او کم نه دي. کوم احصایات چې ما سره دا او یا معلومات لرو، هر ورځ په ښارونو کې اختطاف کیږي، مرموز قتلونه هم کیږي، شکنجه، زجر، دا ټول وجود لري.
ښاغلی میاخیل همدې عواملو ته په اشاره وایي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په لکونو افغانان وتلي او لا هم هر ورځ ګڼ خلک له هېواده وځي یا د وتلو هڅه کوي. د ملګرو ملتو د تعریف پر اساس سوله نه یوازې د جګړو درېدا ده، بلکې یوه مثبته او خوځنده شراکتي پروسه ده چې په هغې کې خبرې اترې تشویق کیږي او نښتې په همکاري او د متقابل درک پر روحیې پای ته رسیږي. د شخړو د حل د چارو نظر خاوند لیزا سروش باوري ده چې سوله په عمومي ډول کراري ده، او د دې معنا یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، بلکې نور شرایط هم ورسره تړلي دي.
د خلکو صحرای شکنجه، ظلم، د مذهبي عقایدو په خاطر وژنې، د ازادۍ او عدالت نشتوالی او لسګونه نور دا ډول موارد شته چې د طالبانو په حکومت کې وینو.
در حاکمیت طالبان وجود دارین.
د اغلی سروش په وینا سوله یو ټولنیز قرارداد دی او د یو مدني حکومت او د قواو د انډول په موجودیت کې رامنځته کیږي، خو دا هغه څه دي چې د طالبانو په حکومت کې نشته. طالبان یوازې د جګړې بندیدا ته سوله وایي، خو راپورونه ښیي چې طالبانو نه د داعش او نه د خپلو نورو مخالفانو بریدونه یو مخ پای ته رسولي دي. هر څه موده وروسته د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کیږي. د پوځي چارو کارپو محمد رادونش سوله له آزادۍ سره تړلې بولي.
آزادي په عام شکل د ترقی او مختتک چې د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي برخو کې موثر ده معنا ورکوي. لیکن طالبان چې د سولې راوستو ادعا کوي، صرفا افغانستان د بنسټګرو او تروریستانو د فعالیت دګر ګرځولې او متاسفانه ښځو او ځوانانو د رواني له نظره د مختلفو تهدیداتو سره مخامخ دي چې د سولې ادعا بی بنسټه ښکاري.
له همدې عمله د سپتمبر 28مه نه یوازې د ملتونو ترمنځ د سولې د ودی او خوندیتوب د څرنګوالي په اړه د خبرو اترو لپاره، بلکې په شخړه کې د شکیلو ډلو لپاره د 24 ساعته اوربند او جګړې نه کولو لپاره یو فرصت دی. په حقیقت کې د سولې په نوم د یوې ورځې نوموني د نړۍ خلکو ته فرصت رامنځته کړ چې سولې ته خپل ژبنتیا په یاد وساتي او بیل دی چې په خپل منځ کې سخت اختلافات په پام کې وساتي، د سولې د کلتور پرامست کولو کې برخه واخلي. سږ کال هم د سولې نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې انسانان او د ځمکې کره له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په وینا د سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او اقلیمي ستونزو له کبله تر بل هر وخت زیات خلک د خپل کور کلی پریښودو ته اړ ایستل شوي دي. اور لګیدنې، سیلونه، د مځکې د تودوخې ډېرېدا، بېوزلي، نابرابري، ناانصافي، ناباوري، تعصب او توپیرونه دا ټول هغه علتونه دي چې سوله ګواښي. سرموشي تیر کال د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي و چې د وسلوالې جګړې پر بندیدو سربیره د سولې لپاره نورو ډیرو اقداماتو ته اړتیا ده چې باید وشي، او حقیقي سوله هغه وخت ممکنه ده چې د نړۍ د ټولو وګړو انساني حقونه پر ځای شي.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. نن د استاد په حق باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د پهانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی. ابراهیمی صاحب، په پایل کې درته وایي چې په ټولنه کې استاد
کوم حقونه لري.
ډېر مننه. تاسو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او د موږ د ټولنې هغه ټول مصادر او منابع چې دي هغه قرآن او د حدیث پرانا کې کوم څه چې د موږ پیغمبر په اصطلاح موږ ته په میراث پرېښې دي، په ټولنه کې موږ مجبور یو چې د موږ مصادر له همغې ځه راواخلو او په موږ باندې تکیه وکړو. په ټولنه کې استاد یو ډېر عظیم مسؤلیت لري، او لکه څنګه چې حقوق لري همدارنګه مکلفیت او مسؤلیت لري، او استاد دی چې د ماشومانو راتلونکي رڼا کوي او دته د یوې ښې راتلونکي په اصطلاح رهنما دی، یو چراغ دی او یو ملګری دی. نو که چېرې موږ غواړو چې موږ د ښې راتلونکي ولرو، د موږ ټولنه، د موږ ځوان نسل، نوی نسل ښه راتلونکي ولري، موږ باید ښه پیاوړي استادان ولرو، او هغه هسې استادان وي چې په تمامه معنا هغه رسېدلي مسلکي متخصص پوره د اصطلاح هغه ټول شرایط یې پوره کړي وي. ولې که موږ وګورو زموږ په ټولنه کې وروستیو څلوېښتو الا تر پنځوسو کلونو پورې د ناخوالو، انقلابونو، تحولاتو، لوړو ژورو جنګونو متاسفانه دغسې مشکلات راپیدا کړي دي چې نه تنها ده چې د استاد په کشر بلکې د ټولنې ټولو برخو ته صدمه رسولي او دا ټول اړخونه یې متضرر کړي دي. موږ په ټولنه کې د استاد پیداته که وګورو ډېره لوړه، ډېره درنه، ډېره د احترام ډکه یوه جایګاه ده. ولې متاسفانه اوسني حالاتو او دغو وروستیو تغیرات ورته وایم که بدلونونه ورته وایم، د یوې خوا د بیکاري تاثیراتي اقتصادي ستونزې دي او دا سیاسي تحولات دي، دا ټولو ته په کتو لکه څنګه چې د ټولنې په نورو اقشارو باندې تاثیر کړی دی، همدارنګه یې د استادانو په ژوند او د استادانو په روحیه او په هر څه
بالی. استاد کدارت وای چې په افغانستان کې د استاد د غدرانه مقام ته په درناوي سره د دوی حقوق څومره په پام کې نیول سوي او څومره ورکول سوي دي؟
متاسفانه په افغانستان کې د استاد هغه حقوق کوم چې دي هغه که د انساني اصولو په رڼا کې ورته وګورو او که د ګاونډیو هیوادونو په پرتله یې مقایسه کړو، په افغانستان کې استاد ته هېڅ ارزښت قایل نه دي. یعنې د نظام په سطحه او همداسې که په خصوصي ټولنه کې موږ ورته وګورو، په لومړي سر کې باید داسې یو چاپېریال، داسې یو زمینه مساعده کړي چې استاد وکولی شي د خپل مفکوره او خپل عقیده او کوم څه چې ده زده کړي هغه په ډېر ښه شکل شاګرد ته ور انتقال کړي. موږ وګورو چې د موږ استاد د خپل اولاد د نفقې په لټه کې وي، او د موږ استاد دغه استادي د دې دپاره نه وي انتخاب کړي چې زه دغه نسل وروزم، بلکې ده د دې دپاره انتخاب کړي ده چې زه مې اولاد ته د یوې مړۍ ډوډۍ حلاله طریقه سره پیدا کړم او په دې خاطر زه استاد شوی یم. نو که وګورو په اصل کې دوه ته موږ مشکلات لرو. د یوې خوا د موږ د ټولنې عمومي وضعیت، اقتصادي وضعیت او د جوړښت دغسې دی چې متاسفانه حکومت هم په اقتصادي لحاظه دومره نه دی توانمند چې د یو استاد د ټولو مشکلاتو د رفع دپاره د دوی مکمل هغې ته کوفون ورکړي، هغې ته د دومره کافي معاش ورکړي چې د ده د کور کرایه، د ده د اولاد نفقه او د خپل ضرورتونه ټول منظم وي. کله کله چې موږ وګورو په عملي توګه به زه تاته یو نمونه وښایم، زه مې کله چې د زامنو پوښتنه کوم یا مې د لورانو پوښتنه کوم مکتبو ته او د مدرسو ته ورځمه، د استاد بوټ ته چې ګورم، د استاد د کالیو وضعیت ته چې ګورم، د استاد د روان ته چې ګورم، زه خبرې ورته کړم استاد په بل ځای کې وي. نو په ټوله کې که موږ وګورو دغه تحولات او دغه مشکلات چې د ما په ټولنه کې نن شته دي یا د ما په ټولنه نن حاکم دي، دا وضعیت یې دا سرنګلي حالت به ولی دی چې د ما استاد متاسفانه په شکل چې په کار دغسې نه شي کولی چې دای د خپل هغه مسؤلیت ادا کړي، با وجود دی چې د ما په ټولنه کې استاد قهرمان دی، د ما په ټولنه کې استاد مبارز دی، د ما په ټولنه کې استاد د پیغمبر وارث دی، د ما په ټولنه که استاد هغه کس دی چې د پیغمبرانو او د نبوت سلسله د ختمېدو نه وروسته دا پیشه بنیولې ده چې قرآن خلکو ته ښیي، چې تعلیم خلکو ته ښیي، چې د قلم په ارزښت باندې، د کتاب په ارزښت باندې، د رڼا په ارزښت باندې، د تېر تلونکي په ارزښت باندې، دا شپه ورځ هلې ځلې کوي، تکلیفونه کوي او په ډېرو خطرناکو حالاتو کې دوی خپل په اصطلاح د رسالت ادا کړی یا ادا کوي. دا د وچکالۍ ناورینونه، دا د بیکارۍ ناورینونه، دا ټول اقتصادي مشکلاتو ته که وګورو د ټولو سره سره بیا هم استاد
تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه، د خپلو سترګو لیدلی حال مراته ویل چې کله د خپل اولادونو خوانځي ته ورځي نو استادان په ډیر بد وضعیت کې ګوري د اقتصادي اړخه ل رواني اړخه یو شمیر کسان ادعا لري چې په افغانستان کې اوس آرامي ده هر سړی کولی سي په آرام ذهن خپل کار وکړي یعنی افغانستان یو ډول بیستونزو مملکت معرفي کوي مګر تاسو داخل په افغانستان کې د استادانو وضعیت موږ ته روښانه کړه ولې دا خلک داسې کوي ولې د افغانستان اساسي څیره نه بیانوي
ګورو په اصل کې نشي کېدلی چې موږ وایو چې موږ په افغانستان کې امنیت لرو نو د ما اقتصادي د ما دولت د نفقې او د ما تمام ټول مشکلات د ما حل فصل شو هیڅ امکان نه لري ما عقل دا نشي منلی ولې امنیت په دې معنا نه دی چې زه نور ډوډۍ ته ضرورت نه لرم زه نور په ټولنه کې کور ته ضرورت نه لرم زه ولې دغه مشکلات باید د حکومت تر غوږو ورسوو زه په کابل کې ژوند کوم خو زه د شپې د ورځې دوه ساعته برق لرم د ما د امنیت خو نشي کېدلی چې د ما تمام ټول احتیاجات د امنیت را فکري امنیت ما ته په دې معنا دی چې ما تن حساب خوندي دی ولې دا چې زه په کابل ښار کې چټله هوا تنفس کوم ولې دا چې زه په کابل کې یو مړی حلال ډوډۍ نه لرم خپل اولادو ته ولې دا چې زه په کابل کې برق نه لرم ولې دا چې زه مصروفیت نه لرم بیکاره یم د ما رواني هغه د صدمې سره مخ دی په تشویش کې دی ټول ځوان قدر تحصیل یافته قدر د ما په دې لټه کې دی چې په څه قسم یا د دې ملک نه ووزم او یا یو مصروفیت ځان ته پیدا کړم د حالاتو ته که وګورو امنیت د ژوند یوه برخه ده داسې دي چې کېدلی چې په تمامه معنا موږ وایو چې امنیت راغلی نو زه ډوډۍ ته ضرورت نه لرم امنیت راغلی زه کار ته ضرورت نه لرم داسې امنیت تنها نشي کېدلی چې امنیت موږ وایو چې نور ګلې ګلزار دی وطن بس شنه او زیړ څراغونه لګېدلي امنیت دی امنیت یو جز دی د ژوند د موږ د ضرورتونو یو جز دی ولې په تمامه معنا مشکلات شته دي زموږ په ټولنه کې
بله که چېرې د استادانو ستونزې حل نه سي واضح خبره ده لکه څنګه چې تاسو وویل دوی سم زده کوونکو ته څه نه سي ور زده کولای څومره دلته د زده کوونکو حق تلف سي
که موږ تاسو وګورو مطمئن یم د موږ ګاونډي هیوادونه د استادانو ټول په اصطلاح ضرورتونه په نظر کې نیولې دي د دې نږدې هیوادونو نه وغواړو داسې اندونیزیا او مالیزیا او سعودي او دغه نور اسلامي او عربي ملکونو ته ورشو هلته د استاد جایګه ډېره لوړه ده استاد ته په تمامه معنا ټول امتیازات ورکړل شوي هلته د کور وسایل هرڅه ورکړل شوي ولې د موږ په ټولنه کې متاسفانه یو تنها دانه چې حکومت نه دي ورکړي د حکومت تر څنګ د ټولنې د نور بااحساسه خلک باید په دې فکر کې واوسي چې د استاد په توګه یو څوک چې دغه پیشه انتخابوي هغه باید حمایه کړي تر څو وکولی شي ځوان نسل په ښه توګه هغه وروزي داسې نه چې ټول موږ په دې لټه کې وو چې استاد که څه لري که نه لري د ما اولادو ته د دولسو بجو درس وایي نه موږ هم څه مکلفیتونه لرو موږ باید د استاد د مشکلاتو د حل دپاره په هره منطقه کې باید ټولنې جوړې شي د سرمایهدار خلک تشویق کړي چې خپل زکاتونه خپل هغه خیراتونه خپل هغه امکانات چې لري هغه د ټولنې غریبې طبقې ته ورکړي د دې تر څنګ استادانو ته یې ورکړي تر څو د استاد ژوند ښه شي او استاد په ارامه حسابو باندې د ځوان نسل ښه وروزي ځوان نسل دی که ښه وروزله د تا راتلونکي هم داسې جوړه ده راتلونکي د پرمختللې ده راتلونکي د تا د ټولو مشکلاتو د حل زمینه ده او که موږ د استاد مشکلاتو ته توجه ونه کړو نه تنها ده چې استاد به نور هم د مشکلاتو سره مخ شي بلکې د ما د ټولنې د ما د اولاد د ما ماشومان هغه یتیمان هغه څوک چې پلارونه نه لري د هغو راتلونکي به نوره هم همداسې په اصطلاح بې خونده به راشي او راتلونکي به د دی لکه وینو چې ورځ ته بلې ورځې د موږ تعلیمي سویه ټیټېږي کله چې د لسم یولسم دولسم چې د شاګردانو نه پوښتنه کوي د دوی نه معلومات غواړي ډېر خفه شي زه خپله دوره درته یاده کړم زه په درېیم سیم کې وم د افغانستان د دېرش ولایتو اوخت دو دېرش ولایتو اوس څلور دېرش دي د ولایتو مرکزونه د ولایتو اکثریت ولسوالۍ نمونه او ټول معیار وو په نهم سیم کې یو کس وه پوښتنه مې ترې وکړه چې د سمنګان ولایت مرکز څه نومي خندل یې راته وایي چې سمنګان کوم طرف ته دی یو بل ولایت مې ورته وښوم او د بادغیس مرکز څه نومي نو ګنګ شو په نهم سیم کې هغه وخت چې کله موږ مکتب کې وو نو مدرسه کې وو موږ ډېر څه معلومات درلودل نو هدف پرې دا دی چې که د استاد مشکلاتو ته که د استاد ستونزو ته توجه ونه شي د موږ د ټولنې راتلونکی به له دې څخه نور هم متاسفانه خراب شي
بله راځو دې ته چې یو استاد په خپل زده کوونکي باندې کوم حقونه لري که څه هم د خبرونې په پیل کې تاسو اشاره ورته وکړه خو که دلته یې مشخص کړو چې کله یو څوک په صنف کې کښېني او استاد راځي د تختې مخ کې درس ورته پیلوي دغلته د شاګرد مسؤلیت څه دی
شاګرد په لومړي سر کې باید په خپل وخت حاضر وي په سیم کې او په دوه دوام قدم کې په هغه شکل چې په اصطلاح هغه د اسلامي انساني اصول دی په دې درنښت او احترام په پاک نظافت او پاک یو چاپیریال کې منظم کینی په خپله چوکۍ د کتابو سره منظم راشي او د استاد خبرو ته د استاد لیکچر ته په تمامه معنا توجه وکړي او بد اخلاقي او شوخي او هغه نور څه چې د سیمپي اصولو خلاف دی هغه باید ونه کړي، کارخانګي منظم راوړي او درس ته توجه وکړي. دا هغه ټول شیان دي چې د یو شاګرد دپاره ضرور دي چې دی باید په سیم کې دغو شیانو ته توجه وکړي او احترام د یوه ډېره دوستانه فضا کې نه تنها د استاد بلکې د همسنفیانو د شاګردانو احترام او وتل او ننوتل د ده په ډېر ښه شکل وي. سیم ته داخلي په السلام علیکم ورحمت الله باید داخل شي، د سیم نه وځي، اجازه واخلي، سوال کوي، ګوته پورته کړي. نو دا په دې معنا نه ده چې که څوک سوال کوي ټول په یوه چیغه وکړي. نو دا هغه اصول دي چې د تدریس په محال باندې شاګردانو ته ورښودل شوي او شاګردان یې هم باید په خپل ځای سه عملي کړو.
بله، د استادانو په سوز باندې خو خبرې وکړلې. راځو دې ته چې ځینې استادان لکه څنګه چې لازمه ده او مناسبه ده هغه سي خپل دندې ته ژمن نه وي. مثلا که دوی اقتصادي ستونزې هم نه لري، د استادان لرو چې هغه دوی به البته جمهوریت وخت کې څو ځای کار کاوه معاش درلوده، مګر دوی بیا خپل مسؤلیت نه ادا کاوه. تاسو د یو استاد په صفت خپل دا ډول مسلکانو ته څه ویل لري او خپل مو څه لیدلې دي؟
موږ په ټولنه کې د استاد حقوقو ته درنښت نه دی شوی. استاد ته په تمامه معنا معاش نه دی ورکړ شوی. استاد ته په تمامه معنا د یو مناسب چاپیریال دپاره چې د یو چا دپاره څه ضرور وي، مثلا د یو د اولاد نفقه ده یا د کور کرایه ده یا کور ده یا یو ښه مسکن برابرول دي، دا نه دی ورته برابر. زه خپله عملا د یو پوهنتون په ځای په درې پوهنتونونو کې استاد یم، د یو پوهنتون په ځای په پنځو پوهنتونونو کې استاد یم. د دې لپاره چې زه د خپل اولاد دپاره حلال رزق پیدا کړم. که چیرې ما ته یو پوهنتون دومره امتیازات او دومره امکانات راکړي چې د ما د میاشتې هغه ورځني ضرورتونه ټول رفع شي، زه ابدا نه یم راضي چې د یو ګرم پوهنتون نه دی راووزم، بیا د یو څلور کیلومتره فاصله طی کړم، بیا د بل پوهنتون ته ورشم، هلته بیا خپله انرژي مصرف کړم، بیا بل پوهنتون ته ولاړ شم. نو که چیرې په یو پوهنتون کې ما ته دومره امتیازات وي، دومره امکانات وي چې د ما د ژوند ضرورتونه ټول پرې رفع کېدلی شي، زه به هېڅکله دا کار ونه کړم. نو بناً د هغه اسلامی اصول لمخې هر سړی خو د خپل ژوندګي د خپل ژوند د نیکمرغه کولو لپاره کوشش کا تر څو دای د ځوانۍ په مرحله کې دومره امکانات پیدا کړي چې دای د خپل راتلونکي ضرورتونه ټول په درته کړلای شي. نو د ټولو ته په کتو سره استادان شته دي، زه ډېر ملګري یا مسلکان میوینم چې په څو پوهنتونونو کې درس ورکوي، په څو انسټیټیوټونو کې درس ورکوي. دا د مجبوریت له وجې ده او دا څه نشي کېدلی چې موږ وایو دا تجارت دی. یو څوک حق لري په دې ټولنه کې منظم ژوند ولري، خپل اولاد ته حلال رزق پیدا کړي. ولیدای که په یو پوهنتون کې مثلا څلور کریډیټ درس دی، څلور کریډیټ د میاشتې تر اخره پورې د دې ټول ضرورتونه نه رفع کوي، دا مجبور دی تفتلاش وکړي. نو په ټوله کې که نتیجه ګیری وکړو، که د استاد حقوقو ته په ښه توګه توجه وشي، ښه امکانات ورکړل شي، استاد به په ډېره ارامه فضا په ډېر ښه محیط کې شاګردانو ته د خپل څه چې د زده کړې دي دا ور انتقال کړي او د هیوادنۍ مینې او د ملي ارزښتونو اسلامي ارزښتونو هغه ټول اصول به په ډېر ښه شکل ور انتقال کړي او د ټولنې د نیکمرغۍ دپاره، د ټولنې د خوشبختۍ دپاره به ته په رښتینې توګه قدم اوچت کړی وي، خپل مسؤلیت او مکلفیت یې ادا کړی وي. او که د ده ستونزو د ده امکاناتو د ده هغه ته توجه ونه شي، نو دواړه اړخونه به متضرر شي. د یوې خوا به د استاد وضعیت خراب وي، د بل خپل هغه اولادونه لري، او د بلې خوا دا نوی نسل دا شاګردان چې په اصطلاح په ټولنه کې ټول خلک همدا خبرې کوي، استادان ورته وایي، پلارونه وایي چې تاسو د موږ د ټولنې راتلونکي حاکمان یې. نو راتلونکي حاکمانو ته خلک توجه کوي او که راتلونکي حاکمانو ته خلک داسې استادان ګماري چې هغه استاد د ګیزې د بګه ونه لري، استاد یو څه درس ورکړي، هغه ووځي چېرته روز مزدوري کوي. ولې؟ ځکه د هغه مشکل په نظر کې نه دي نیول شوی. نو د استاد مشکلات ته باید درنښت ورکړل شي او په درنه سترګه ورته وکتل شي تر څو د موږ د ټولنې هغه خبرې او هغه شعار چې د موږ هر یو په خوله ده چې راتلونکی د موږ د ځوان نسل په اوږو دی. نو ځوان نسل ته سمه روزنه ورکړو، ځوان نسل موږ باید ښه وروزو تر څو ټولنه مو د ښې او نیکمرغه راتلونکي سره مخ وي.
بله استاد، دا چې د موږ او تاسې بحث زده کړه او د استاد حقوق دي، نو ځای لري چې په وروستیو شېبو کې په دې باندې خبرې وکړو چې نن سبا په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کړې بندې دي. تاسو د استاد په صفت دا موضوع څومره ضررناکه د افغانستان راتلونکي ته خپل انجونو ته او کورنیو ته وینه.
په قرآن کې ثابته ده چې تعلیم په نر او ښځه فرض دی او په احادیثو کې ثابته ده او د ما دا دین چې زه پیغان لرمه او دا قرآن چې ما ته رالېږل شوی دی د حضرت محمد پوسته د دې په هره پاڼه کې په هر ځای کې اشاره شوې ده چې تاسو ووایاست آیا هغه کسان چې بینا دي برابر دي دغو کسانو سره چې نابینا دي؟ یعنی وایي چې نه، هغه کسان چې لوستونکي دي هغه بینا دي، هغه کسان چې لوستونکي نه دي ړانده دي. نو په دې خو ټول پوهېږي چې د تعلیم په ارزښت او د تعلیم په اهمیت باندې موږ نه تنها دا چې طرفدار نه بلکې غوښتونکي یو، او دا هم یوه هغه ارمان دی او دا زموږ مکلفیت دی د پلار په توګه د ورور په توګه چې په خپلو اولادونو باندې باید درسونه ووایو. د وروستیو تحولاتو وروسته ما خپله دوی لورانې دي چې دا اوس عملا په یوه مدرسه کې مې شاملې کړي چې هم مکتب دی او هم صرف و نحو او عقاید او سیرت او تجوید او دغه مسایل دي. نو دا زموږ مخکینی ارزو هم و اوسنی ارزو هم ده. خو زه داسې خلک وینم چې د ما د لورانه هم سمپیانې دي چې هغه نشي تللی. ولې نشي تللی؟ هغه پیسو غواړي، هلته یو نیم زر د نفر پر سر یو نیم زر افغانۍ پیس غواړي. هغه د یو استاد لور ده، هغه نشي کولی چې یو نیم زر افغانۍ پیس ورکړي. نو هغه په یوه رواني تکلیف اخته د راتلونکي دپاره په اصطلاح ناامیده، ناهیلې او خفه پریشانه ده. همدغه علتونه دي چې د ما په ټولنه کې کشر کې په هره طبقه کې همدغه مرګونه چې زیات شوي دي، دا د زړه حملې، دا سکتي مغزي چې ورته وي مغزي سکتي، دغه حوادث چې دي دا خو ټول دغه مشکلات پریشانۍ دي. نو د ما په ټولنه د ښځو د تعلیم بندښت منفي اغېزه کوي. ولې نه؟ په دې خو ټول پوهېږي، پلارونه پریشانه دي، دی خفه دي، او د ټولنې اکثریت قشر یو ډول په اصطلاح خفه دی، پریشانه دی. یعنی دا یو عصبي سټرس دی چې د ما ټولنې یو لوی قشر یې ویني او همدغه لحظب کې اخته دي. نو طبعا دا مشکلات شته دي.
درن دوستانو داوه د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حق باندې خبري وشولې. او لمونږ سره میلمه و د پانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی، تربیه پرزه کې چیست علم مال او ملګری.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د آزادی میلمه
پر یوټیوب چینل د اتن په ویډیوګانو پسې ګرځئ، نو د دوو ځوانانو لمستو اتنونو سره به مخامخ شئ چې دواړه اوږدې ګارګوټۍ څڼې لري، یو مخکې او دوهم ور پسې وي، او کله کله وار هم سره بدلوي. چې د اتن په سر کې وي محمد شهزاد خان نومیږي، او د تره زوی محمد یار ورپسې وي. دوی د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاول نګر ولسوالۍ په هارون آباد سیمه کې زیږیدلي پښتانه دي چې اوس هم هلته اوسیږي. خو د اتن د پروګرامونو لپاره ډېر کله کوټې، لورلای او د جنوبي پښتونخوا نورو سیمو ته ځي. شهزاد خان او ملګری یې کله کله سندرې هم وایي، خو دوی اصلا اتڼچیان دي او څو ډول اتڼونه په ډېر مهارت سره کوي. دوی له اتڼ سره څڼې هم غورځوي. کله کله په ډیر سرعت سره ځای پر ځای تاویږي، داسې چې نړیوال جمناستیکي او یا د کنګل پر مخ نڅاګانې ذهن ته راولي، او ورسره یې له پښو ګردونه هوا ته پورته کیږي. ډیری وخت نور کسان چې له اتڼ سره ډیر بلد نه دي د دوی پر اتڼ نه ورګډیږي. ښایي ویریږي به چې د دوی اتڼ ورخراب نه کړي. سلامونه او خې چاره. زه احمد تکل د دې خبرونه کوربایم او شاهزاد خان د ازادي رادیو د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن زما میلمه دی. ل خپل میلمه څخه په سر کې پوښتم چې لمړی خپل ځان راو پیژني.
السلام علیکم نیکه اهلی او احترامات ټولو درنو ملګرو ته. زه اوسېدلې په پنجاب کې یم، پیدایش مې د پنجاب ده او زه په کوم باندې قربان سلیمان خیل یم. سلیمان خیل کې اوسېدلی یم. سلیمان خیل ډېر غټ شاخ ده، د لب لور لایق یم، ډېر کور نه دی. پنجاب کې هم بېخ ډېر دی او عزیزان قریبان سم دي، اکاګان سو لکه ماماګان ده. زه د ټوپ کوټه کې اوسي، پنجاب کې بس یو اکام را سره اوسي، یا که کوم ده یو زموږ کور ده.
خونځي ته تللی یعنی درس سبق خونځی پوهنتون دی ویلی؟
مکتب سده احمد بای مکتب خدا چې سده کور خرجات و بابا مسپنجره و کاری ناس بای کولو شوق مدرلو دی چې ویلیم وی یو لس جماعتا او یو نوکری سرکاری ملازمت مسل کرده وی کوشش مدیر و درب دغه سے نو منظور د کور اخراجات او بابا مسپنجره او د تعلیم پیسې اخراجات نه سوې برابر دی سره. او بل سلور جماعت ما په سرکاري سکول کې ویلې ده او سلور جماعت ما په پرایویټ سکول کې ویلې ده. اته جماعت د اتم جماعت په پر ورکړو د بورډ امتحان ورکو لاغه نو ورسته سي کرونا ولګې ده. بس زیاته چټیانې شوې لاغه نو وروسته د کور اخراجات شی سر کم سو، کاروبار نه سر مت هم سو. نو لاغه نو بعد بیا ماسکولی لکو بس نو خپل کار روزګار ته ملاس واچولو. اول مې ریډیو چلوله، لاغه نو وروسته مې لاتن سره داسې بس یو شوقي طور مینه پیدا سوه. بس زیادم بس اتن پسزده کو پسی پیل میکو استاز می ندرلو دو نن استاز تا اتن اصان از دکی زیسی سرای پخپل ایو سو مازغ درو دلو ولری اتن اصانم دا او دنیوی سرای دی پار مشکلم دا سیده نوی اتن زکی لان نوی بیکشی وزی ولی زده بس سٹپ بای سٹپ را جی.
منن شازاد خان لاتن سرا دی لکل رای سیمین پیدا شوا؟
احمد بھائی اتن خدا سے کسا ہو سی مجھ کشنی ہو رہی خدا سی نوی سی لیر را غر سو بس کلم سکولی لکو بس نو بے میں اتن تا مخر وارا ہو بس اتن بشروع کو دی شوق پا خاطر او دی پشتنو یو کلتر رو
سی یو کلچر پشتنو دا د دې د پاره سړی را څخه خدمت وکړو د پښتنو د پاره په دغه هیله هم بس اتن شروع کړو.
او اتن د خپل زده کړې که د استاد هم درلود؟
او د اتن سدا زما استاد نسته، ما په خپل زده کړی ده د شوق په تور. او اتن زده کړه اسانه هم ده او سخته هم ده. دا به لکه د اتن داسې لکه سټپ بای سټپ راځي، لکه ګنتی چې له اوله تر سو پورې اګه یا یک هزار پورې داسې لیول په هغه به راځي. بغیر لیوله چې راشي هلته سرچپی شي، ډول په یوه شي، ته په بله شي، اتن ډېر سره ګډېږي. نو دا اتن سې ده استاذي وکړي هم شه ده، او لیکن ما به استاد زده کړی استاد نه لرم. او اتن استاذ غواړي، بالکل غواړي. انجانه سړي دپاره ډېر مشکلات ته چې زده کوي د اول وار داسې ده، دا به سوکه سوکه سړی په خپل دغه زده کوي په مزغو. داسې ویډیو ته ګورې هم زده کولی شي، که دغسې پروګرام ته ځې هم خلکو ته وګورې، اتن ته وګورې، ډول ته وګورې، قدمو ته وګورې، داسې هم زده کولی شي.
شهزاد خان، ما لیدلی دي چې ډېر کسان کله کله په اتن کې له ډلې سره نه ځي، یعنی یو ډول که لنډه یووایم ښه اتن یې نه وي زده. نو اتن په زحمت زده کیږي او که یو طبیعي استعداد دی چې په ځینو خلکو کې شته او په ځینو کې نشته؟
اتن سید احمد بھائی اتن مشکل هم نه ده او مشکل هم ده. اتن کې څو قسمه اتنونه راځي احمد بھائی، لکه زازی اتن ورته وایي، دوه چرخ اتن ورته وایي، سلور چرخ اتن ورته وایي، اته چرخ اتن ورته وایي، پنځه چرخ اتن ورته وایي او یو چرخ اتن ورته وایي. په دې کې څو قسمه اتنونه دي. موږ الحمدلله دا وخت هر قسم اتن چې څوک غواړي، موږ زده ده زازی اتن سو، ناصری اتن سو، سلور چرخ اتن سو، ملاخیلی اتن سو، کرباغی اتن سو، دغه سٹیپ بائی سٹیپ اتنونه چې لکه ما سي ما مخکې درته ویلم، په دې کې رقم رقم اتنونه راځي او په دې کې زیات مشکل اتن سي ده. ازازی د سید نیو سړی د پاره ډیر مشکلی نورز د کیزی، او زموږ زما خود سر زما فیورټ اتن سي د زازی اتن ده. ډیر خوند راکوي، په هر میدان په هر ځای سي موږ پروګرام کوو، نو دغه اتن خامخا پکې کوو.
مننه شهزاد خان. سندرې او موسیقي دې هم زده دي کنه یوازې همدې همدا اتن دی چې کوي؟
دا موسیقی سندر دپاره خو زما 2020 کې بس شوق را پورته سو، سړی راسته د باجم وای لږ لږ. بیا احمد بھائی موږ په کوچانو کې اوسو، په پنجاب کې سلیمان خیلو کې اوسو، سلیمان خیلو کې اکثره دا ساده ماحول ساده پروګرامونه ډیر دوی ته خوند ورکوي او ډیر دوی ته شور لګیږي نه. او داسې دوی بس دا ساده ډول باجا دا تنه دوی ته ډیر ښه خوند ورکوي. او باجا مو بس دې لپاره زده کړې، شوق مې هم درلودو خوند یې راکولو. داسې بعض اوقات سړی داسې لږ ټینشن یې پریشان یې، بیا سړی کښین ورته پنځه منټه سړی ورته کښین ټیم ورکوي، سړی طبیعت پې سم سي نه، سوچ یې لږ بدل سي، سړی داسې لږ باجه وایي، استاذي به کوم باجه سي ده. بې استاذه نه زده کیږي نه بې استاذه سړی استاذ کیږي. سندره موسیقي دا استاذي غواړي، دا هیڅکله بې استاذه نه زده کیږي نه بې استاذه سړی استاذ کیږي. اتن سي ده، اتن لا دونه دغه نه پروا نه لري، لیکن کوم سي پروګرام موسیقي اوازونه سو دغه شاګردي غواړي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له ازادۍ راډیو د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اورئ. زما میلمه اتنچی شهزاد خان دی. شهزاد خان، ستاسو په ویډیوګانو کې چې پر یوټیوب او پر فیسبوک باندې خپریږي، له تاسو سره یو بل ځوان چې د هغه هم اوږدې څڼې دي کټ مټ ستاسو په شان او ډیر په څیره کې هم سره ورته یاست، په اتڼونو کې اکثرا درسره یو ځای وي، دا ځوان څوک دی؟
خپل ځوان چې لما سره ګډیږي په کوم اتن په کوم دغه کې یوټیوب کې سي زو ورکوم ویډیوګانې، فیسبوک پاڼه باندې لا یوټیوب کې لا په ټیک ټاک کې سي زو ورکوم. لما سره چې کوم یو ځان کوي دا هغه زما د اکا زوی ده. هغه زه بیا په یو ځای اتڼونه کوو، هر ځای ته زو. نو لکه زه او دی چې داسې په طبیعت سره پوه یو، په اتڼ کې په قدم سره پوه یو چې دی په کوم مال خاوړي، بس ما له معاملې اشاره راکې، بس ما سر خلاصې دی دو دې چرخ ته اوړي او دې چرخ ته راوړي. نو په دې شي زما سر خلاصې، زه او دی په طبیعت ډېر سره پوه یو په دا اتڼ کې په دا پروګرامو کې. او کله چې داسې ناوله د سړی را مرګری سي، نو له هغه سره موږ ډېر مشکلات یې، ولې هغه او موږ ناوله د یو، موږ او دی داسې په قدم نه یو سره پو، او دی سره سره بیا ما له هېڅ ټینشن نه یي.
شهزاد خان، اکثره تڼونه ستاسو داسې ښکاري چې د ودونو او خوښیو په محفلونو کې وي، تاسو کوم دفتر لرئ، مرکز لرئ، بیا خلک مراجعه درته کوي او که په خپله ورځئ؟ یعنی دا تاسو څرقم د محفلونو ته ورځي او د محفلونو خواندان تاسو څنګه پیدا کوي؟
احمد بھائی دادا سے مجھ دفتر نہ لر پو پنجاب کے اوسو وقت مدورے تر کڑے دا دیش دفتر نہ لر فی الحال اب خاتا دے دے سے پنجاب کے اوسے دلی ٹیم وقت مدورے تر کڑے دا او بل او پروگرامو تج مجھ زو احمد بھائی دا پو وہ دو تج مجھ ورزو دا پروگرامو کې نمبر سره واخی په یو بل پروگرام تر اغلی مش پروگرامو کو بس بیا د نمبر سره واخی نو بس دا سی په اډوانس کې ټلیفون میسج راته وو کې واتس اپ باندې لا دغه سی ټلیفون سره وو کې نو بیا موږ ټیم بس ټلیفون سره وو کو پروگرام ته ورسو اټینټیو پروگرام په شو خوند ور شایسته کو پروگرام شو شایسته تیر کو سید موش په وسپره او موش سزدای اتانو نسو او صدا سندری سوې دا ورته ډالو کو
بیا دې دې اتن په بدل کې پیسې ها مخلې او ک بس په دوستۍ او په ملګرتیا باندې ورته اتن کوي.
احمد بھائی دا خدا سید قربانا دا موش خپل اتن دې پارا ورزو چاته موش پیسې نه دې جن اخستی یار دوستی کے ورزو کم سے دیری پروگرام سندر گاڑی رس و گاڑی او لا ڈلو نہ رس و گاڑی بیاموش پیسے اور تو وایو او بل دادا سے مرگری یاران دوستان سے مدی ایغو سرا مش پیسے نہ دی ویلے بس ورزو رو را آگا دے دی شواز وانے دا کپڑی را کولی پیسی را کولی شی را کولو پیخ کے بیاموش سنور تو وایو خاطر دی دی سے دی ہر سڑی خپل ماہند خپل سوچ دا لیکن سے کل لمسا دی موسیقی وال لا سندرغاڑے لا ڈول باجے وال دا سے لمسا خواڑے بیا آغا لمسا پیسے خواڑے بیا مجا غوتا ہوائی سے رو را دون پیسے لگی جی نو بیا مجا وردو سے یار دوست میں ایغ سر مجا سر ندا چوالے نم پخپل دا چرتویل سی دونا پیسی برا کئی لابا دونا را کئی اگر دیده خپل شزوانه دا او کم چلا مشتر دا چی پروگرام موسیقی والی او آغا پیسی بیا واری
دی ازادهی ملما زنگره مراکاو ری شازاد خانا مننه چیل ازادهی راڈیو سر دزر خواله کوی واده مو کری کورنه مشمان بچیان لری
زما واده دری کاله که دیسی ما واده کری دا درې کاله زما د واده پوره شو او زما دوه بچیان دی مشره بچی ده او کشر بچی ده له دغې نه وروسته بس له واده نه وروسته ما ته دغسې د کاروبار احساس وسو د کور د بچیانو د دغه غوندې د پیسې طلب وشو نو بس ورور خواري مور سره کاږو د لاس خواري مور سره کاږو دا لکه داسې محنت مزدوري عمر سر کو پروگرام نہ ہم کو داسنه سے خالی پروگرام ہوتا نہ
تاسو مخ کی ویل چې اتنو نه رنگ رنگ څو ډولونه لري او مثالونه مهم ورکړل کدی اتنو نو ټول ډولونه په افغانستان کې په خیبر پختونخوا او په بلوچستان یالتونو کې کدا ټول سره راټول کړی نو ټول ډولونه د شمیر د دې ډولونو در معلوم دی. البته دا پوښتنه زه ځکه کوم چې افغان څېړونکي حبیب الله رفیع یو وخت ویلی و چې اتڼونه ما په خپله ترې اورېدلی و چې اتڼونه سلګونه ډولونه او سلګونه ضربونه یا د موسیقۍ په اصطلاح تالونه لري. ستاسو په نظر دا خبره څنګه ده؟
اتڼو کې ستا ډېر قسمه اتڼونه دي بیخی زیادتی یادی دل ندی لیکن سب دا پنجاب کی زمر پا دا سلیمان خیل قوم کی سکم اتنون دیر ویلکی زی دا غاسی دی دا خوماتا دا اول فیل کو پا دی که اتا نکس ما اتن سی دا زما رستر گوران دا مالی دلی دی او مجھے پا خپلا دا غاس کسمون اتن کو دا غاس خیر دیر کسمون دی لکا دا غاری صاحب سی لکلی وو دغه بالکل حقیقت تر دغه نه زیات قسمه اتڼونه سته خو لیکن موږ سي زیات اتڼونه چو زاو زما د اکا زوی
موږ اته قسمه نه قسمه تڼا اچوو دغې نه زیات نو نه کله اچولی دی او نه اچوو تقریباً دغه لس قسمه اتنګه جوړېږي. یو قسم اول چرخ ورته وایي، بل ورته وایي کره باغې اتڼ، بل ورته وایي دوه چرخه ناصري اتڼ، بل پسې څلور چرخه اتڼ ملاخېله یې ورته وایي، څلور چرخه هم ورته وایي، بل پسې را تېر سه پنځه اړخه اتڼ، زازۍ اتڼ، او دې کې ورور زازۍ ته کې خېله یې وایي، زازۍ هم ورته وایي. دې کې اته چرخه اتڼ سو، په دې کې یو ناصري اتڼ راځي، امو یې ورته وایي، دغه اتڼ سلیمان خېل کې راځي، لوی اتڼ ورته وایي، د دوو قدمو اتڼ. په دې کې داسې یو لس قسمه اتڼونه چې دي، یو لس اتلس قسمه اتڼونه، دا خو موږ لیدلي دي. او په اتڼو کې شته زیات قسمه اتڼونه شته، خو لیکن هغه زموږ مخ ته نه دي راغلي. کوم چې موږ خپله اتڼ کوو او موږ یې خپله لیدلي دي، نو داسې دي، دا اتڼ نه قسمه اتڼونه دي، او زیات شته، بالکل شته، رقم رقم اتڼونه شته، بلوچي، پنجابي، سریکي، هر قسم ځان ته خپل خپل اتڼ دی.
شهزاد خانه، په پښتنو کې ځینې کسان شته چې اتڼ او موسیقي ته په ښه نظر نه ګوري، او حتی اتڼچیانو ته او سندرغاړو هنرمندانو ته سپکاوی او اهانت کوي. تاسو له داسې یو حالت سره مخامخ شوي یاست او نظر مو راته ووایئ.
دا احمد بھائی، داسې کیسه ده چې په دې ټوله کې پښتنو ټولنه کې راځي، خو په دې کې زیات قدر د موسیقي د پروګرامو لري. تعلیم یافته خلک ډیر قدر کوي، خروټې ځوانان چې دي ډیر قدرمند دي، ورته ډیر قدر لري. داسې ټول قومونه قدر لري، لکه سلیمان خیل شخص د ناصر خلک سو ټول قدر لري. لیکن په دې ټولنه کې داسې خلک بعضې، ځینې خلک راځي ورور چې هغه ډیر سپک سترګه، ډیر سپک نظر ورته ګوري، بد ویل پسې کوي. لیکن هغه د هر سړي خپل ضمیر، خپل سوچ ده قربان. خو لیکن سلیمان خیل کوم چې څوره شاخونه دي، او دا نور خروټې ناصر چې دا څه قومونه دي، په دې کې موږ پروګرامونه کړي دي، دغو سرسچې چېر موږ پروګرامو ته راغلي وو، دغو ډېر ښه درنه سترګه راته کتلي دي. الله دې دوی ته په ښه سترګه وګوري. بعضې خلکو کې ټولو قومو کې، هر قوم کې داسې یو نیم داسې یو سپک سړی پکې نه چې هغه دې کار ته ډېر سپک نظر ګوري. خو موږ په هغه اړه باندې چا ته نه ګورو، موږ خپل کلتور، خپل پروګرامونه کوو. ستا بالکل، ستا په هر ځای کې ستا، لیکن ډېر قدرمن خلک هم پکې ستا، زموږ ورونه دي ټول، او ډېر ښه درانه درانه خلک پکې ستا، ډېر قدر ورته لري دا موج کې. دا الله دې دوی قدرمن کړي، چې د موږ سپورټ کوي، او دوی د موږ په کامیابي خوشحاله وي. الله دې هر سړی کامیاب وساتي او بریالی وساتي. دا خو نو د دوی مینه ده احمد بھائی. وګوره، ته په کوم ځای، زه په کوم ځای، دا د دوی بدولت، د دوی په سپورټ، د دوی په مینه، او د دوی په دغه باندې ما ته هم پراپته وشوه. نو زه له دوی څخه ډېر خوشحاله یم، ډېر شکریا دوی ادا کوم، ډېر زیاته زیاته مننه وایم له دوی څخه چې دوی موږ ته دومره مینه راکوي، او دوی د موږ دومره سپورټ کوي، او دوی د موږ هره ویډیو دوی ګوري او لایکونه ورکوي. الله دې دوی قدرمن او خوشحاله لري. زما د یوټیوب چینل سے څونه ملګري دي، الله دې ټول خوشحاله او ژوندي لري، ټول پښتانه ورونه چې دوی ورور زموږ سپورټ کوي، او زموږ پروګرامونه ګوري او اټینډ کوي. زه له دوی څخه ډېر ډېر نړۍ نړۍ یو نړۍ نړۍ جان مننه کوم.
او په کور، کلی، ملګری، کلیوال، دوستان، خپلوان، دوی ستاسو د هنر په باب څه نظر لري، څه وایي؟
په کور، کلی کې، په پنجاب کې، سلیمان خیل شاخ کې، عمر خیل، میرخان خیل ځوانان دي، په دغو کې مو وخت تیر کړی ده. الله دې د دوی قدر وکړي، الله دې دوی ژوندي لري. یاران دوستان مې دي، ښه دوستان یاران مې دي، داسې سترګه نه راته ګوري، یعنی لکه سپکه سترګه نه راته ګوري، داسې مو بولي تن وجود عزیز کریم مو بولي. موږ وري اوسو خپلوان مې دلی، خو موږ ته دوی د خپلوانو کمی محسوسه کړې نه درانه. او بل غم شادی کې راشيری کې اورورا شادی مو تر موږ مخ کې دی تیارې الله دې نه کوي سدا سي سبل مسلې دې تر موږ نه مخ تیار نو داس کلیوال داس یاران دوستان داس خلق مو دې سي اغا بالکل مشتپ دې سترګ نه ګوري د دې موسیقي لهاړي سدا باجی والدے ڈلو والدے دستر کے بالکل داس رہتا گور لک خپل تن وجد لک خپل وینا خپل حاضر کرے داس نو بولے
خپل شاگردان لری یا داس کسان چ لتا سنا اتنز دا کوي
داس کی صدا صدا اتنا موج مخ کے ما چرل خو مخ کے موج دا یوٹیوب پانی نو جوړ کړي فیس بک پانی نو جوړ کړي ٹک ٹاک دا شه موج نو جوړ کړي شه شاگردان فی الحال نستا خلق دا سوائے زما ورور دا لازما سی آنڈی والا مرگر یاران دوستان آخر توائی وای شہزاد بھائی دا اتھنو نہ پمش دا کا او مج حقیقت تر تو ہے احمد بھائی مردا اور تو وہ ایو سی یو خو مج مصرفیات زیات پروگرام نه بل د کور حساب لیول بل بدا بلوچستان کے بلور لای شار کے پراتو یو دی وجہ سی نہ میا سی وری دی میا سی دلی یو پتی اڑ باندے خلق راسی یار دوست خام خارا تا بسی مجتا دا پروگرامو که دا شی رازدکا دا تن رازدک خو آقا بس مجت تیم نورکو مجت تیم ورکو بس غلطا یو سناس کار را پیش سی بس پا خپل کار مصروپ سو او پا خپل روزگار مصروپ یو دیتم دور توجه ندور کرده خلق وای شگردان فلال نست
منان شازاد خانا ستاسو لپاره اتن یو هنر دی یو مسلک دی او که د پیسو د ګټلو کومه طریقه ده
احمد بھائی اتن سیدا اتن قربانا هنرم ده او ما سی قربانا کړی ده ما صرف په دې خاطر کړی ده د کور د بچانو د مور پلار د خدمت لپاره او یو څوک دا سی لش پیسې راکی او دا باچا دا موسیقي دغه ما لدیغه شروع کو سړی دا سی خدای مهربانه ده دی بل تر درې ده دی بل تر ورو تر درې ده د خپل کاروبار هم شته نو دا کار سی دا ما په دې وجه شروع کړی ده د روز د ډوډۍ د بچانو ډوډۍ د پاره او اتن هنرم ده هنر په دې ده سزده یې کې په کار درځي یو څوک یار دوست یو عزیز قریب ته په واده ته ورسي او شایسته یې کې لا دی یو چا خواهش سی دا شا تنین را ولی او پروگرام شایسته سی نو پا دی حالا بانده اتن ماز دا کرده دا سی دا هنرم دا هنر که شک نست هنر خوم دا او دی بچان دی دوده روزی دی پارا هم شده کور اللہ تخرجات لسر جاتو اغامو پا دی حالا بانده ما سا خسکول مکتب پاتسو او ما دا پروگرامو نو سٹارٹ کو
کور مودان شہزاد خان ورستی پختنم دادا چی که شہزاد خان اتن چی نوی نو چه بای کول دند بای چوا او کار بای چکاو
احمد بای دا کسا دا فکر بلکل ما کرده دا اتن چی نوی بیا خو زو پخپلا بل خو نرم لرم بس پا اغم لگیایم لیجم دا سی رسول دا و لیج را نپاتا دا امام کار سلمانی کار دوشتانو جوڑاول و ندر جیر جوڑاول نو بیا با مجبور و محنت مزدوری بم کولا او محنت مزدوری تا بیا مجبور و اس کولا بنی سوچ مکره دی سری که اتنان نوی نو بیا محنت مزدوری کولا دا بم خپل یو دازی پرچون دکان برا براو اس میں نیحت تا اللہ دی توفیق را کی دنی کو اول ما ته بیا ټول مسلمانان او ته په خپل می دغه اراده ده چې خپل هنر زده کم لکه لا موسیقي لا مکانیکي لا مثال بل داسي هنر زده کم چې هغه نه خرابېږي او نه ختمېږي
ډیره زیاته مننه له تاسو نه شاهزاد خانه. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ میلمه په خبرونه کې له اتنچی شاهزاد خان سره خبرې اوریدې. هیله ده چې دا مرکه مو خوښه شوې وي. تر بیا د خدای پامان.